نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوزوء عند المكاره وكسرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة وبعد الصلاة. فذلكم رباط. أو كما قال عليه السلام. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا دې د معمول په څیر یو ځل بیا زه عزیز الله شمشیروال د لمونځ زده کړه خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوی یم. هیله من یم چې تر دې ګړیه به جوړ او روغ یاست، د ژوند چارې به مو ودانې او په ښه ډول پر مخ روانې وي. درنو او د قدر وړ اوریدونکو، د ننۍ خپرونې تر پیل وړاندې یو ځل تیرې خپرونې ته ورګرځو او د هغو شیانو او هغه څه په اړه پوښتنه کوو او تکرارو یې چې په تیره خپرونه کې مو بیان کړې وه. نو دا پوښتنه درنو او د قدر وړ اوریدونکو ستاسو څخه کوو چې په تیره خپرونه کې موږ او تاسو پر کوم شیانو باندې خبرې کړې وې. ستاسو به هغه ټوله شیان په یاد وي چې موږ کوم شیان بیان کړي وه، او دا به مو بار بار په وار وار د ځانه سره تکرار کړي وي او زده کړي به مې وي. اوس به تاسې هر یو هغه شیان چې موږ په تېره خپرونه کې ویلي وو راته ووایاست چې کوم شیان مو په تېره خپرونه کې ویلي وه او تاسو یاد کړي دي. مننه درنو اوریدونکو، په دې هیله یم چې تاسو به هغه څه چې موږ په تېره خپرونه کې بیان کړي وه هغه به مو تکرار کړي وي او بیان کړي به مو وي، بیا به ستاسو یاد راتازه سوی وي. خو زه هم ستاسو په څېر غواړم هغه څه چې په تېره خپرونه کې مو بیان کړي وه یو ځل بیا تکرار کړم چې زما هم یاد ته راسي او ستاسو به هم راسره یاد ته راسي. درنو اوریدونکو، په تېره خپرونه کې موږ او تاسې پر دې باندې بیان کړی و چې لمونځ پر چا باندې فرض دی. کله چې موږ د دې سوال او پوښتنې سره مخامخ کیږو چې لمونځ پر چا باندې فرض دی، نو د دې پوښتنې په جواب کې موږ وایو چې لمونځ پر درو کسانو باندې فرض دی. یعنی لمونځ پر مسلمان فرض دی، پر کافر باندې نه دی فرض. کله چې یو څوک لمونځ کوي هغه به مسلمان وي، کافر لمونځ نسی کولی، ځکه د کافر دپاره دا مهمه ده چې لومړی باید هغه ایمان راوړي پر الله باندې. کله چې یو چا پر الله جل جلاله باندې ایمان راوړي، د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه یې وویله او دا اقرار چې په خوله وکړي او تصدیق یې په زړه وکړي، نو بیا د هغه څخه وروسته د الله جل جلاله حکم و هغه سلې ته راجع دی چې لومړی حکم دی د لمانځه. نو هغه څوک به بیا لمونځ ادا کوي، پر هغه لمونځ فرض کیږي. او دوهم لمونځ پر بالغ کس فرض دی، پر کوچنی باندې نه دی فرض. هغه څوک چې لمونځ ادا کوي هغه به بالغ وي، د بلوغ حتی به رسېدلی وي، پر کوچنیانو باندې لمونځ نه دی فرض. دریم پر عاقل کس، یعنی هغه کس چې عقل ولري، عقلمن وي، پر هغه لمونځ فرض دی، پر لیونی باندې لمونځ نه دی فرض. هغه څوک چې عقل نه لري د ښو بد توپیر نسی کولی، وختونه نه پیژني، په چارو نه پوهیږي، عقل نه لري، نو پر هغه چا باندې لمونځ نه دی فرض. نو په لنډ ډول ویلی سو چې د لمانځه د فرضوالي یا د فرض کېدو شرطونه درې دي. لمونځ پر مسلمان فرض دی، پر کافر نه دی فرض. لمونځ پر بالغ فرض دی، هغه کس چې بلوغ ته رسېدلی وي، پر کوچني نه دی فرض. او دریم پر عقلمن یا عقل کس فرض دی، او پر لیونی نه دی فرض. او د دې تر څنګ موږ او تاسو د لمانځه د شرایطو پیل کړی و. موږ تاسې په پیل کې ویلي وه چې د لمانځه شپږ شرطونه دي، د لمانځه شپږ شرطونه دي. د لمانځه لومړی شرط پاکي ده، یعنی کله چې څوک نیت وکړي چې لمونځ وکړي، نو دی باندې دا لازمي ده چې دی باید خپل ځان پاکي. چې په پاکۍ کې موږ او تاسو درې شیان ویلي وه، چې لومړی د بدن پاکي ده، چې د انسان بدن به د حقیقي او حکمي نجاست او مرداری څخه پاک وي. او دوهم د جامع او کالو پاکي ده، یعنی د لمونځ کوونکي جامع او کالي به پاک وي. او دریم شی د لمانځه د ځای پاکوالی دی، یعنی هغه ځای چې لمونځ پر کیږي د هغه ځای پاکوالی دی. نو په لنډ ډول ویلی سو چې د لمانځه لومړی شرط درې برخې لري، یا د لمانځه په لومړي شرط چې هغه پاکي ده په هغې کې درې برخې دي یا درې خبرې دي، چې لومړی د بدن پاکي ده، دوهم د جامع پاکي ده، او دریم د لمانځه د ځای پاکوالی او یا پاکي ده. چې دا هغه شیان وو چې موږ او تاسو په تېره خپرونه کې بیان کړي وه. هیله من یم چې تاسو هم را سره تکرار کړي وي. په نننۍ خپرونه کې موږ او تاسو درې شیانو باندې خبرې کوو، چې موږ تېره خپرونه کې د نجاست یا ناپاکۍ خبره وکړه، لومړۍ خبره ده، او دوهم د اوداسه د واجبېدو یا د وجوب شرطونه، او د اوداسه د صحیح کېدو شرطونه یا د اوداسه د صحت شرطونه. چې لومړی نجاست دی، نجاست ناپاکۍ ته ویل کیږي او د پاکۍ ضد دی. نجاست په خپل ځان کې پر دوې برخې ویشل کیږي، یو حقیقي نجاست دی او بل حکمي نجاست دی. چې حقیقي نجاست هغه نجاست ته ویل کیږي چې انسان یې محسوسوي، یعنی ویني یې، په سترګو باندې معلومیږي، انسان ورڅخه پوهیږي چې دا شی ناپاکه دی. او حکمي نجاست بیا هغه نجاست دی چې ډیر ځله محسوسیږي نه، مګر حکمن هغه نجاست وي. حقیقي نجاست په خپل ځان کې پر دوې برخې ویشل سوی دی، چې هغه یو غلیزه یا درون نجاست دی، او دوهم یې سپک یا خفیفه نجاست دی. غلیزه نجاست که چیرې د انسان پر جامه یا کالو باندې ومچلي یا ولګیږي او د یوه درهم په اندازه باندې وي، یعنې دا داسې مایع یې نرم وي، نو در یوه درهم یا یوه درهم اندازه کمه وي، نو لمونځ ورسره صحیح دی. او که چیرې تر دې زیات شي، نو بیا لمونځ نه ورسره صحیح کیږي. او که چیرې بیا دا جامد و کلک وي، نو بیا به هغه د څلور نیمو ماشو په اندازه باندې معاب دی، د هغه څخه اضافه بیا لمونځ نه ورسره صحیح کیږي. خو ښه خبره دا ده چې هیڅ نجاست باید پر بدن نه وي، که لږ وي که ډیر. او خفیفه نجاست بیا د جامع څلورمه حصه په هغه باندې لړلې وي، نو انسان ورته فکر نه وي، نو هغه وخت د ده لمونځ ورسره صحیح دی. یعنې که چیرې لستوڼۍ مژ راواخو، لستوڼۍ په سپک نجاست باندې لړل سوی وي، موږ دې ته حساب کوو چې د لستوڼۍ څلورمه حصه کمه، دغه لستوڼۍ پر څلور حصې ویشو، هغه څلورمه حصه که په سپک نجاست باندې مرداره سوې وه، هغه ورته لګېدلی و، په سپک نجاست باندې لړل سوی و، هغه څلورمه حصه یې لړل سوې وه، نو بیا لمونځ ورسره صحیح دی. خو ښه خبره دا ده چې د خفیفه نجاست څه هم چې هر څنګه په هر فکر دقیق فکر سړی و خپل جامع او بدن ته وګوري، د هغه څخه یې پاک وساتي. حقیقي نجاست په حقیقي نجاست کې چې غلیزه نجاست او خفیفه نجاست دی، په د غلیزه نجاست یا درانه نجاست کې هغه شیان راکلی سي لکه مثلا د انسان سپکې او درنې بولې دي، وینې دي، خنزیر وازګې دي او داسې نور. او خفیفه نجاست کې لکه د اس بولې او داسې نور. حکمي نجاست هم په خپل ځان کې پر دوې برخې دی، چې یوه یې کوچنۍ بې اودسي ده او بل یې لویه بې اودسي ده. کوچنۍ بې اودسي هغه ته ویل کیږي چې اودس انسان تازه کې په اوداسه سره د منځه ځي، او لویه بې اودسي هغه بې اودسي ته ویل کیږي چې غسل ته اړتیا لري، چې بې له غسله هغه بې اودسي د منځه نه ځي، چې په هغه کې د جنابت حالت دی پر انسان راسي، انسان غسل ته اړتیا لري، دا لویه بې اودسي ده. یا مثلا د ښځینو دپاره میاشتنۍ ناروغي وي، او یا د اولاد د زیږیدنې څخه وروسته هغه ناروغي وي، د هغه څخه د پاکېدو وروسته انسان باندې دا لازمي ده چې هغه به غسل کوي، یعنې دا لویه بې اودسي سوه. نو دا خو د نجاست بیان و، او دا نجاست و چې په خپل ځان کې پر دوې برخې وه، او د هغه څخه وروسته هره برخه یې بیا پر دوې برخې وه. د دې څخه وروسته موږ او تاسو د اوداسه د واجبېدو شرایط یا شرطونه وایو، چې د اوداسه واجبېدونکي کوم شیان دي، کوم شرطونه دي چې پر انسان باندې اودس واجبېږي، چې باید اودس تازه کړي. اودس په لغت کې پر خاصه طریقه پاکي ده. په اصطلاح کې د اوداسه څخه مقصد پر خاصو اندامونو باندې اوبه اچول او د خاصو اندامونو پرېولل دي، لکه لاس، مخ او نور. کتاب الفقه څلور اویایمه پاڼه لومړی ټوک. د اوداسه د واجبېدو شرطونه پنځه دي، یعنی پنځه شیان دي چې هغه وخت پر انسان باندې اودس واجبېږي او پر لازمېږي. چې لومړی شی هغه اسلام دی، یعنی اوداس پر مسلمان باندې لازم او واجب دی، پر غیر مسلمان یا کافر باندې اوداس واجب نه دی. دوهم، اوداس پر بالغ کس باندې واجب دی، یعنی هغه کس چې بلوغ ته رسېدلی وي، د بلوغ حد ته رسېدلی وي، پر هغه واجب دی، پر کوچني باندې اوداس واجب نه دی. دریم، پر عقلمند کس باندې، عاقل کس باندې، عقل لرونکي کس باندې اوداس واجب دی، اوداس واجبېږي. پر لیونی باندې اوداس واجب نه دی، پر لیونی باندې اوداس واجب نه دی. او څلورم، د اوبو پر استعمال باندې قدرت دی. یعنی څوک چې اودس کوي هغه به د اوداسه دپاره کافي اوبه لري، د هغو پر استعمال باندې به قدرت لري چې هغه اوبه استعمال کړي، استفاده ځینې وکړي. د اوداسه د واجبېدو یا د وجوب پنځم شرط وخت دی. یعنی د لمانځه دومره قدر وخت به پاتې وي چې په هغه کې هغه کس هغه سړی اودس او لمونځ کولی سي. یعنی یو کس په داسې وخت کې مسلمان کیږي چې دلته وخت ډیر تنگ نه وي، ډیر لږ وخت نه وي، چې هغه وخت مثلا د سهار وخت دی، دی په دې وخت کې اسلام راوړی، مسلمان سو، او اوس دلته دا ته کتل کیږي چې آیا دی دونه وخت لري چې په دغه وخت کې هم اودس وکړي او هم لمونځ وکړي او بیا وروسته د سهار وخت ختم سي، او یا مثلا بل کس دی بلوغ ته ورسیږي، نو د ده دپاره دا ضروري خبره ده چې پر ده باندې اودس واجبیږي، چې د ده دپاره په کافي اندازه د اودس او د لمانځه وخت وي، نو بیا پر ده باندې اودس واجب دی. چې دا پنځه د اوداسه د وجوب یا د اوداسه د واجبوالي شرطونه و. علم الفقه درو پنځوسمه پاڼه لومړی ټوک، کتاب الفقه اتیایمه پاڼه لومړی ټوک. دریم شی چې موږ او تاسو د خپرونې په پیل کې یادونه کړې وه چې موږ به په نننۍ خپرونه کې بیان پر کوو، هغه د اوداسه د صحیح کېدو شرطونه دي. د اوداسه د صحیح کېدو شرطونه دي چې اودس په څه ډول او په کومو شرایطو سره صحیح کیږي، او زموږ اودس زموږ او ستاسو اودس صحت پیدا کوي، هغه کوم شرطونه دي. د اوداسه د صحت یا د اوداسه د صحیح کېدو شرطونه درې دي. لومړی شرط د اوداسه د صحیح کېدو و ټولو اندامونو ته اوبه رسول دي، چې د یوه ویښته په اندازه په قدر باندې هم ځای پاته نه سي. دوهم، پر بدن به داسې شی نه وي چې د هغه له امله و هغه بدن ته هغه اندامونه چې په اوداسه کې پرېولل کیږي و هغه ته اوبه ونه رسیږي. چې مثلا داسې یو شی وي چې اوبه نه پرېږدي و بدن ته، لکه داسې یوه ګوتمۍ چې ډېره تنګه وي، هغه څخه اوبه داخل ته نه ځي، د لاندې چې کم در ګوتمۍ چې کم ځای لاندې دی هغه ځای ته اوبه نه رسیږي، نو دا ضرور ده چې او دغه ځای ته باید اوبه ور ورسول سي. که چیرې ور ونه رسول سي نو بیا هغه اودس صحت نه پیدا کوي، نه صحیح کیږي. او دریم شرط د اوداسه چې د اوداسه د صحت شرط بلل کیږي یا بلل دی، هغه په کومو حالاتو کې چې اودس ځي د منځو څخه، او یا په کومو شیانو چې اودس ماتیږي، هغه شیانو ته باید انسان متوجه وي. د مثال په توګه د انسان څخه بولې روانې وي، یعنی په دغه وخت کې اودس نه صحیح کیږي. یعنی نارینه ته د سوزک مریضي ورپېښي، دا خو معذور دی. که چیرې څوک معذور نه وي، نو په دغسې حالت کې چې د ده بولې روانې وي اودس یې نه صحیح کیږي. په کومو حالاتو کې چې اودس د منځه ځي، یعنی په کوچنیو غټو بولو په روان حالت کې اودس د منځه ځي، د هغو په تللو سره اودس د منځه ځي، چې کله د انسان څخه بولې روانې وي اودس په دې حالت کې نه صحیح کیږي، او په هغه شیانو چې اودس ماتیږي، چې سړی معذور وي د هغه دپاره بیا پروا نه کوي. یو څوک د سوزک په مریضي باندې نارینه اخته وي، نو هغه کیدلی سي دغه د دغه لمانځه دپاره د کوم لمانځه دپاره چې دی اودس کړي، د هغه دپاره اودس وکړي، ځکه دی خو معذور دی، نو دی کیدلی سي په دغه اودسه باندې لمونځ وکړي. دا خو یو مریضي د ورته پېښه ده. د ښځینه دپاره د اودس د صحت شرط دا دی چې هغه باید میاشتنۍ ناروغي کې نه وي، هغه باید د اولاد د زیږیدنې څخه وروسته ناروغي کې نه وي، نو بیا اودس صحیح کیږي. که چیرې په دغه ناروغي کې وي، نو اودس صحت نه لري. په لنډ ډول ویلی سو چې د اوداسه د صحت شرطونه یا د صحیح کېدو شرطونه درې دي، و ټولو اندامونو ته هغه اندامونه چې په اوداسه کې پرېولل کیږي هغو ته اوبه رسول. یعنی د یوه ویښته په قدر ځای به نه پاتې کیږي، ټولو ته به اوبه رسول کیږي، هغه اندامونه چې په اوداسه کې پرېولل کیږي. پر بدن داسې یو شی باید نه وي چې هغه معنی د دې سي چې اوبه هغه اندام ته پره ونه رسېږي، لکه ګوتمۍ چې د انسان په ګوته وي او هغه اوبه نه پرېږدي و بدن ته، یعنی باید اوبه هغه ځای چې تر ګوتمۍ لاندې دي هغه ته هم ورسول شي، بیا نو اودس پسې کېږي. او په کومو شیانو چې اودس ماتېږي، یعنی هغه شیان چې اودس د منځه په ځي او هغه شیان چې اودس په ماتېږي، مثلا یو سړی د بولو په حال کې دی، هغه ورڅخه روانې دي او دی اودس کوي، په دې وخت کې اودس نه صحیح کېږي. او که چیرې هغه سړی معذور وي نو بیا پروا نه کوي، دغه سړي دپاره د سوزک مریضي ورته پېښ وي، په داسې حالت کې بیا پروا نه کوي، ځکه هغه معذور دی او د ده دغه اودس د هغه لمانځه دپاره دی، هغه یو لمونځ دپاره به یې اودس کوي، نو بیا د مرضي له وجې نه شي کولی چې دی په داسې حالت کې اودس وکړي چې دی دې تکلیف ونه لري او بولې دې روانې نه وي. او ښځینه باید د میاشتنۍ ناروغۍ په دوران کې نه وي، او یا د اولاد د زیږېدنې وروسته چې کومه ناروغي ده هغې ناروغۍ په دوران کې نه وي. علم الفقه 35 پاڼه لومړی ټوک، کتاب الفقه 24 پاڼه لومړی ټوک، کتاب الفقه 24 پاڼه لومړی ټوک. درنو او د قدر وړ اورېدونکو، کوم شیان چې مو بیان کړل په لنډ ډول یې یو ځل بیا بیانوو. موږ په نننۍ خپرونه کې پر درو شیانو باندې بیان وکړئ، چې لومړی شی نجاست و. نجاست و ناپاکۍ ته ویل کېږي، د پاکۍ ضد دی. او نجاست په خپل ځان کې پر دوه برخې ویشل سوی دی، حقیقي نجاست دی او حکمي نجاست دی. حقیقي نجاست په خپل ځان کې پر دوه برخې ویشل سوی دی، چې غلیظه یا درون نجاست یا مرداری ده، او دوهم یې خفیفه یا سپک نجاست او مرداری ده. او حکمي نجاست هم په خپل ځان کې پر دوه برخې ویشل سوی دی، چې اول حدث اصغر یا کوچنی بیا اودسی ده، او دوهم حدث اکبر یا لوی بیا اودسی ده. دوهم شی چې موږ او تاسو په خپرونه کې بیان کړی، هغه د اوداسه د واجبېدو شرطونه دي، یعنی کم شیان که چیرې زموږ څخه پوښتنه کول کېږي چې اودس په کوم شیانو سره واجبیږي یا کوم شیان دي چې اودس واجبوي، هغه 15 شیان دي. اول اسلام دی، یعنی مسلمان باندې اودس ته پر غیر مسلمان باندې اودس نسته، څوک چې اودس کوي هغه به مسلمان وي، غیر مسلمان به نه وي. پر غیر مسلمان اودس واجب نه دی. پر بالغ کس باندې اودس واجب دی، او پر نابالغ او کوچنی باندې اودس واجب نه دی. هغه څوک چې د بلوغ حد ته نه وي رسیدلی پر هغه باندې اودس واجب نه دی. پر عاقل او پو کس باندې، یعنی عقلمن کس باندې چې عقل لرونکی وي، پر هغه کس باندې اودس واجب دی، او چې عقل نه لري لیونی وي پر هغه اودس واجب نه دی. څلورم، پر هغه چا اودس واجب دی چې د اوبو پر استعمال باندې قدرت او واک ولري، یعنی ده ته اوبه موجود وي او د هغه اوبو څخه استفاده کولی سي چې اودس په تازه کي. پنځم، د لمانځه دومره وخت به پاته وي چې په هغه کې اودس او لمونځ دواړه ځاییږي، یعنی کله که یو کافر مسلمان کیږي، غیر مسلمان مسلمان کیږي، نو بیا هغه ته دونه وخت چې دی اودس پر ده باندې واجبیږي باید دونه وخت د وخت د پای ته رسیدو یا ختمېدو پورې وي چې په هغه کې دی وکولی سي اودس تازه کي او خپل لمونځ ادا کي، د هغه وخت چې کوم لمونځ دی هغه لمونځ ادا کي. او یا بالغ کس یا نابالغ کس بالغ کیږي، او هغه وخت باید دوغنه وخت چې کوم وخت د هر وخت وي، دا که د سهار وخت وي، که د ماپسین وخت وي، که د ماښام وخت وي، او که د ماخستن وخت وي، نو هغه وخت به دومره قدر پاته وي چې دی په هغه وخت کې اودس کولی سي او لمونځ ادا کولی سي. علم الفقه 35 پاڼه لومړی ټوک، کتاب الفقه 80 پاڼه لومړی ټوک. تا دریم شی چې موږ او تاسو په نننۍ خپرونه کې بیان کړي هغه د اوداسه د صحت شرطونه وه، چې د اوداسه د صحیح کېدو شرطونه درې دي. اول، و ټولو اندامونو ته اوبه رسول، چې په ټولو اندامونو کې هغه اندامونه چې په اوداسه کې یې وینځل فرض او لازمي دي، په هغو کې د یوه ویښته قدر ځای هم پاتې نه سي. دوهم، پر بدن به داسې شی نه وي چې د هغه له امله و بدن ته اوبه ونه رسیږي، لکه ګوتمۍ، بنګړۍ یا بل داسې شی چې هغه معنی د دې سي چې اوبه بدن ته پرې نه شتي. که چیرې اوبه بدن ته ونه رسیږي، د بنګړۍ، ګوتمۍ او یا هم بل داسې شی څخه، نو بیا اودس نه صحیح کیږي. اوبه رسول و هغه ځای ته حتمي دي. دریم، په کومو حالاتو کې چې اودس د منځه ځي او په کومو شیانو چې اودس ماتیږي، که چیرې سړی معذور نه وي. یعنی یو سړی که وړې بولې او لوی بولې د انسانو څخه روانې وي، د هغه اودس په دغه محال کې نه صحیح کیږي. دی به په داسې حال کې نه وي چې وړې یا لوی بولې ځینې روانې وي، او دی به هغه سړی به په داسې حالت کې نه وي چې وړې او کوچنۍ بولې ځینې روانې وي او دی اودس کوي. په داسې حالت کې اودس نه صحیح کیږي، یعنی دغه شی به نه وي، بیا به دی اودس کوي. که چیرې معذور کس وي، د سوزک تکلیف ورته پیښ وي، د هغه ناروغي ورته پیښ شي، هغه معذور دی، هغه دپاره پروا نه کوي. او ښځینه به په میاشتنۍ ناروغي کې نه وي، د اولاد د زیږیدنې څخه وروسته چې کومه ناروغي ښځینه و ته راځي، هغه ناروغي کې به نه وي، د هغو ناروغیو څخه به پاکې وي، نو په دغه وخت کې اودس صحت لري. علم الفقه 35 پاڼه لومړی ټوک، کتاب الفقه 28 پاڼه لومړی ټوک. درنو او د قدر وړ اورېدونکو، په دې هیله یم چې تاسې زموږ خپرونې په غور او فکر سره اورئ، او هغه څه چې موږ یې دې خپرونې د لارې بیانوو ستاسو سره یې شریکوو، تاسې په پوره توجه اورئ او ورڅخه استفاده کوئ. څنګه چې موږ او تاسو د الله جل جلاله یو ډېر عظیم عبادت او د ایمان څخه وروسته لومړی عبادت لمونځ ادا کوو، د هغه دپاره دا ډېره ضروري ده چې موږ د هغه څخه وړاندې په هغه شیانو باندې پوه یو چې کوم شیان د هغه دپاره لازمي دي، چې هغه زموږ او ستاسو لمونځ راسهی کوي، راسموي، تر څو زموږ او ستاسو لمونځ په هغسې ډول باندې ادا سي چې څنګه الله جل جلاله حکم کړی دی، او څنګه نبی علیه الصلاة والسلام لمونځ ترسره کړی دی، څنګه طریقه چې موږ او تاسو ته راښوولې ده، نو بیا به زموږ او ستاسو لمونځونه هم هغسې لمونځونه وي چې څنګه الله جل جلاله په خپل کلام پاکې فرمایي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، یقینا لمونځ انسان د بې حیي او بدو کارو څخه راګرځوي. او د دې تر څنګ هغسې لمونځ جوړ سي لکه څنګه چې به صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین د کوم حاجت او ضرورت پر مهال باندې دوه رکعته لمونځ کوي، الله جل جلاله به د دې هغه کوم ستونزه چې به د دې وه هغه به الله جل جلاله ورحلول، هغه حاجت به پوره کوي. نو پر دې بنسټ ستاسو درنو اورېدونکو څخه مو دا احترامانه هیله ده، مؤدبانه هیله ده چې زموږ سره په دې خپرونو په اورېدلو کې مل پاتې سئ، او د دې خپرونو په خپرولو او د خلکو ته رسولو کې راسره مرسته وکئ، او خپله هم موږ او تاسو پوره پوره استفاده ځینې وکړو او پوره پوره ورته متوجه سو. زموږ او ستاسو د نن ورځې خپرونه همدومره وه، تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، پر لوی پالونکي او ساتونکي رب مسپارم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.